شنونده دیگر ما گلمیران عثمانخیل از نهرین بغلان نوشته است: حالا که امیدواری ها در قسمت تامین صلح در افغانستان پیدا شده، طرف های دخیل نباید این فرصت را از دست دهند. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. حالا با همکارم صالح محمد. صالح باشید. صالح صبح خوش آمدید.
ډیر مننه له تاسو ساتار فروغ د آزادی رادیو اوریدونکو ته. زما له خوا سلام. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې امریکا د پاتې 400 طالبانو د خوشی کولو لپاره د افغانستان د سولې مشورې ته لوی جرګې د سلام مشورو هرکلی وکړ. نن دوشنبه ده، د زمري اسد شلمه د اگست میاشتې لسمه.
د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د مشورې ته لوی جرګې هغه پریکړه وستایل چې 400 طالبانیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشي کوي. په پکتیکا کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل سوي دي. په پاکستان کې د تیرو درې ورځو اورښتونو او سیلابونو په لسګونو کسانو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د مشورې ته لوی جرګې هغه پریکړه وستایل چې 400 طالبانیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشي کوي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي چې د لوی جرګې له پریکړه لیک او د دغو بندیانو د خوشي کولو لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پریکړې هرکلی کوي. بلخو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولاند کوبیا هم د ولسمشر غنی د پریکړې هرکلی کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د سولې د درې ورځنۍ مشورې ته لوی جرګې په پای کې د جرګې د ګډونوالو سلا ومنله چې 400 طالبانیان خوشي کوي. تفصیل وروسته. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي پرون په سروبي ولسوالۍ کې د دولت 15 مخالف وسلوال ووژل سول. د دې ولایت امنیه قومندان سمونوال نثار احمد عبدالرحیمزي پرون رسنیو ته په یو پیغام کې وویل چې په پیښه کې څو وسلوال ټپیان سوي هم دي.
سروبی په ولسوالۍ کې د مونږ پولیس چې هلته په ګزمه وتلی وو د مخالفینو سره مخامخ کیږي، چې په ترس کې د مخالفینو 15 تنه مړه، شپږ تنه هم زخمیان دي. دغه جسدو کې یو کس احمد شاه نومیږي، دی د سروبي ولسوالۍ نظامي مسؤول وو او په تیرو کې ډېر ظلمونه په خلکو باندې کړي وو.
د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پکتیکا امنیه قومندان رسنوی ته دا هم ویلي چې پولیسو د کشفي معلوماتو پر اساس لوړمې ورځې په مرکز شرنه، جاني خیلو او یحیا خیلو ولسوالیو کې شپږ مشکوک وسلوال نیولې دي. د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د ماین په دوو جلا چاودنو کې لس ملکیان ووژل سول. د کندهار د امنیه قومندانۍ ویان جمال نصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دواړه چاودنې یک شنبه ماپښین سوي دي.
یو مین د ارغستان ولسوالۍ د شنه نری پسمخ د ملکی خلکو د راکسن موټر باندې انفجار کړی دی، چاته نفر شهیدان شوي دي. او همدارنګه دوهم مین د برج د کلي په ساحه کښې دوو ملکیانو باندې انفجار کړی دی چې دواړه په شهادت رسېدلي دي. دا دواړه مینونه د وسلوالو شخصوي مینونه ول.
د دې پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. ارغستان د کندهار یو لیرې پرته ولسوالۍ ده چې امنیتي وضعیت یې په دې وروستیو کې ښه نه بلل کیږي. نن دوشنبه د اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه له جرمني کابل ته رسیږي. سلیمان لایق د لوی اختر پر لومړۍ ورځ د جرمني هیواد په یو روغتون کې د ژوند پور پرې کړ. د تیر میلادي کال په کابل کې په یوه ځانمرګي برید کې ټپي سوی و. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سرپرست څیړنوال عبدالظاهر شکیب ازادي راډیو ته وویل تمه وه یک شنبه د ارواښاد لایق جنازه کابل ته ورسیږي، خو په الوتنو کې د ستونزو له کبله دا کار نن دوشنبه ته وځنډید. د سلیمان لایق زوی غرزی لایق هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې جنازه به سهار مهال د کابل هوایي ډګر ته ورسیږي او په کابل کې به خاورو ته وسپارل سي. د اکاډمیسیان سلیمان لایق د اعزاز او تدفین کمیسون او علومو اکاډمۍ له مخکې په کابل کې د ښاغلي لایق تصویرونه او ملي شعارونه پر واټونو نصب کړي دي. اکاډمیسیان غلام مجدد سلیمان لایق د افغانستان یو مطرح شاعر، لیکوال او څیړونکی و چې په پښتو او دري ژبو یې ګڼ آثار چاپ سوي دي. په پاکستان کې د تیرو درې ورځو اورښتونو او سیلابونو په لسګونو کسان مړه کړي دي. پوځیانو په سند او بلوچستان ایالتونو کې لسیلاب ځپلو سیمو د خلکو د ایستلو لپاره اقدام کړی دی. په بیلابیلو سیمو کې د پشکل سختو ورښتونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولی دي. ډیر زیان په خبر پښتونخوا کې خلکو ته رسیدلی دی. په پاکستان کې د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې 19 کسان، په سند کې 12 کسان، په ګلګت بلتستان کې 10 او پنجاب کې 8 کسان مړه شوي دي. پرون په نایجیر کې نامعلومو وسلوالو شپږ فرانسوي مرستندوی کارکوونکي او دوه نایجیري لارښودان ووژل. دوی د نایجیر د پلازمینې په ختیځ کې د واشي ژویو یو پارک کوت. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د پیښو د قربانیانو له خپل خپلوانو سره خواخوږي ښوولې او په یوه اعلامیه کې د هغوی ملاتړ ښوولې دی. دغه پارک چې پیښه پکې سوې په تیلابیری سیمه کې پروت دی چې په دې ځای کې په 2018 میلادي کال کې داعش ډلې څلور امریکایي او د نایجیر 15 سرتیري وژلي وو. د وروستي برید مسؤلیت تر پرون وخته کومې ډلې نو منلې. د لبنان د پلازمینې بیروت لارو سړکونو ته پرون د دویمې ورځې لپاره هم قهرجن مظاهرچیان په مظاهرو راووتل. دوی د تیرې سېشنبې په ورځ د بیروت په یوه بندر کې د درنو چاودنو په مخنیوي کې چارواکي په بېغورۍ تورن کړل او د اصلاحاتو غوښتنه یې وکړه. مظاهرې په ځینو سیمو کې په تاوتریخوالي اوښتي او مظاهرچیان له پولیسو سره لاس او ګریوان سوي هم دي. مظاهرچیان وایي چې امنیتي ځواکونو ورسره بد چلند کړی دی. د بیروت اوسیدونکي مونا حکیمی روټرز اجانس ته وویل هغوی پر موږ ګاز پاشل پایل کړل، سوتی بمونه یې وکارول، مرمی یې پایل کړې. هغه څه چې ما هیڅ تمه نه درلوده هغه هم له داسې یوې هېواده چې له مخ کې ډېر څه له لاسه ورکړي دي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د بندر درنو چاودنو نږدې 160 کسان وژلي او شاوخوا 6000 نور ټپیان کړي دي او د سیمې 300 اوسیدونکي بې کوره شوي دي. د بیلاروس امنیتي ځواکونه په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې له مظاهرچیانو سره په شخړه واوښتل. شخړه وروسته له هغې پیل سوه چې د رایې ورکولو له مرکزونو بهر په نظر پوښتنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې مخکښ وګڼل سو، خو د اپوزیسیون عمده کاندید دغه نتایج رد کړي دي. د بیلاروس دولتي ټلویزیون پرون راپور ورکړی چې رسمي نظر پوښتنې ښیي لوکاشینکا د پرونیو ټاکنو 90.5% رای ګټلې دي. د دوه اټکلونو لمخې د اپوزیسیون عمده کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا په سولې کې 6.8% رای ګټلې دي. تر دغه اعلان وروسته په زرګونو کسان د مینسک پر لارو سړکونو مظاهرې وکړې. د توتبای خپلواک خبری ویبسایټ د ټویټر په حساب کې د زور زیاتی د ځینو صحنو تصویرونه خپره سوي دي. په ځینو لمړنیو راپورونو کې د ګڼو کسانو د نیول کېدو خبره سوې ده. د پسرلی په نوم د بشري حقوقو یو ډله د نیول سو کسانو شمیر 126 شي او په وینا چې په دوی کې 14 ژورنالیستان او 40 څارونکي شامل دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر تر 5 میلیونو واوښت. په دغه هیواد کې چې د نړۍ په سطحه کورونا وایرس سخت ځپلی، د دې اوبه د خپرېدو د سوکه کېدو یو څه نښې لیدل سوي دي. ویل کېږي چې په امریکا کې به د ماینې ظرفیت ته په پام سره د کورونا وایرس د مثبتو پیښو واقعي شمیر خورا زیات وي، ځکه په دې وایرس په ګڼو اخته کسانو کې د ناروغۍ نښې نښانې نه لیدل کېږي. د امریکا په جنوب او لویدیځ کې د وایرس د خپرېدو له زیاتوالي سره د جون له نیمایي ګڼې سیمې مجبوره سوي چې کاروبارونه وځنډوي یا یې بیا پرانیستل بل وخته پلان کړي. په دغه هیواد کې په کورونا وایرس یا کووینونس ناروغۍ د مړو کسانو شمیر تر 2200 زیات دی. بلخوا نیوزیلند اعلان کړی چې په 100 ورځو کې په دغه هیواد کې چاته دغه وایرس نه دی انتقال شوی.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست.
د امریکا متحده ایالاتونو د پاتې 400 طالبانو د خوشی کېدو لپاره د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې د پریکړې هرکلی وکړ. دا هم امر چې چارواکي وایي د ولسمشر له حکم سره سم به دوی د پاتې 400 طالبانو د خلاصون پروسه پیل کړي.
ټول تخنیکی او لوجستیکی مسائل متنظم کړی دي. امید ده چې زر تر زره حکم وشي او موږ د خلاصون پروسه پیل کړو.
د تخار د درقد ولسوالۍ اوسیدونکي په دې ولسوالۍ کې د یو پله د جوړېدو غوښتنه لري.
د حکومت څخه د مالی ادارې او د مرکزی حکومت څخه درکد خلک یو پل غواړي چې وکولی شي د خپل مریض په معین وخت باندې مرکز سره انتقال کړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې نړیوالې ټولنې له لبنان سره په بیروت کې د وروستۍ چاودنې د ځانی او مالی زیان د جبران لپاره د څه باندې 2.5 میلیون یورو مالی مرستې ژمنه کړې ده. په دویمه نیمایي کې دوه اونیز د پروګرامونه خپروو، د انصاف په لټه کې او د ورګو د سنو د پلټنې پروګرام. د ازادي راډیو ده د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې د سلا مشورو او د افغان ولسمشر د پریکړې هرکلی وکړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د بندیانو د خلاصون په بشپړېدو سره تمه لري چې بین الافغاني خبرې پیل سي. د افغانستان چارواکي وایي د پاتې 400 طالب بندیانو د خلاصون لپاره پوره چمتووالی سته. سفیر الله ستانکزی او نور تفصیل.
افغانستان د بین الافغانی خبرو تر پیل مخکې را روانې څو مهمې ورځې په مخ کې لري. افغان چارواکي هغه 400 طالب بندیان خوشی کوي چې د سولې مشورتي لوی جرګې ګډونوالو یې ولسمشر اشرف غنی ته د خلاصون سلا ورکړې ده. د افغانستان په ملي امنیت شورا کې د ملکیانو د خوندیتوب او پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم چې د طالب بندیانو د آزادۍ د دولتي کارډلې یو مشر دی، آزادي راډیو ته وویل د طالب بندیانو د خلاصون ته ټول چمتووالی نیول شوی.
ما ولسمشر د خبرو سره سم چې دی به حکم کوي دغه حکم به مني د جرګې د فیصلې سره سم موږ دغه پروسه شروع کوو. ټول تخنیکي او لوجستیکي مسایل متنظم کړي دي. امید ده چې زر تر زره حکم وشي او موږ د خلاصون پروسه پیل کړو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون یک شنبه د سولې مشورتي لوی جرګې په پای غونډه کې د جرګوالو سلا ومنله او ویل چې د ورځې په اوږدو کې به حکم ورکړي څو د طالبانو پاتې 400 بندیان خوشی شي. د مشورتي لوی جرګې او د ولسمشر همدې بیان چې پاتې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او د سولې لپاره خوشی کوي، د سیمې او نړۍ د ګڼو هیوادونو او سازمانونو له هرکلی سره مخ شو. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي د لوی جرګې له پریکړې لیک او د افغان ولسمشر اشرف غنی له پریکړې چې د بندیانو د خلاصون حکم به ورکوي هرکلی کوي. خلیلزاد بیگان ناوخته په خپل ټوټر زیاته کړي تمه لري چې په څو راتلونکو ورځو کې د بندیانو د خلاصون پروسه بشپړ شي او د افغانستان له لوري مرکزی ټیم دوهې ته ولاړ شي څو ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل کړي. زلمی خلیلزاد د بندیانو د خلاصون په اړه پریکړه یو لوی کار بللی چې په خبرې له څلوېښت کلنې جګړې وروسته د سولې لپاره تاریخي فرصت پیدا شوی. داسې سوله چې ټول افغانان به ترې برخمن شي او سیمه ییز او نړیواله سوکالي او امنیت کې به رول ولري. خلیلزاد ویلی امریکا په تیرو 19 کلونو کې له افغانانو ملاتړ کړی او لا هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغې باثباته سولې ته ورسیږي چې له کلونو یې غواړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولاند کو بیا هم د افغان ولسمشر اشرف غنی له پریکړې هرکلی کړی. هغه بیګا په خپل ټوټر لیکلی اوس د طالبان را مخکې شي او متقابل عمل دی وکړي. کو بیا ویلي طالبان د بیړنۍ اوربند اعلان کړي او بین الافغاني خبرې دي پیل کړي. طالبان څه وایي؟ د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین بی بی سی ته په خبرو کې که څه هم جرګه ناقانونه وبلله خو له پریکړې هرکلی وکړ.
دا چې دوی د دې فیصله کړې ده دا ښه اقدام ده، لکن جرګه په حیث د جرګې دا کوم مشروعیت نه لري، قانوني حیثیت نه لري. زموږ په نظر باندې که چیرې زموږ پاتې بندیان را خلاص شي موږ د یوې هفتې دننه چمتو یو چې بین الافغاني مذاکرات پیل کړو.
لدی ټولو سره سره هیلې په غوټې دودی چې په یو اونۍ یا لس ورځو کې د طالبانو د بندیانو له خلاصېدو سره د افغانستان حکومت او طالبان مخامخ خبرې پیل کړي. افغان حکومت د معصوم ستانکزي په مشرۍ د بین الافغاني خبرو د مخته وړلو لپاره مذاکراتي ډله جوړه کړي او وایي چې پوره چمتووالی لري. د طالبانو ویان سویل شاهین هم پرون په ډاګه کړي چې د دوی له لوري به د عباس ستانکزي په مشرۍ یوه ډله بین الافغاني خبرو ته کښېني.
پورا پور کې مو وردل چې افغان چارواکي وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی له حکم سره سم بدوی د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشی کولو پروسه پیل کړي. لدی سره به د خوشی سویو طالب بندیانو شمیر 500 ته ورسیږي او حکومت تمه لري چې دا به د بین الافغاني مذاکرو پیل ته زمینه برابر کړي. په ملي امنیت شورا کې د ملکیانو د خوندیتوب او پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم د طالب بندیانو د خوشی کولو د دولتي کاري ډلې یو مشر هم دی. له هغه سره سفی الله ستانکزی مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دوی به د بندیانو د خوشی کولو پروسه دقیقا کله پیلوي.
ممکن سبا ته او یا کوم تغییر رامنځته شي نو بیا هم د حالات سره سم بیا خلاصو، ولی د ولسمشر په خبرو کې هم دومره شدت او سرعت موجود چې موږ څنګه د اخر خلاص کو لا وروسته بیا د بل مذاکرات لپاره هم دروازه پرانستل کیږي. نو امید چې زر تر زره دا بندیان خلاص کو.
د څلور سو بندیانو تاسو خو پخوا هم دغه تجربه کړې وه، خلاصون څومره وخت نیسي؟ یعنی که دوشنبه پیل کړي تر اونۍ پای پورې کولای شي چې خلاص کړي که څنګه؟ تجربه ته په کتو البته
خلاصول شو مشکل نشته دی، حتی په یو ورځ کې خلاصول شو. تاسو به دې شاهد هم یاستئ چې کله د بندیان د خلاصون لړۍ شروع شوله څو میاشتې وړاندې، موږ په یو ورځ کې زر بندیان خلاص کړ. نو که په یو ورځ کې مو زر بندیان خلاصولی شو نو څلور سوه هم خلاصولی شو. البته ولسمشر حکم او همدارنګه حالات په کتو باندې به خپل تخنیکي لوجستیکي پلان سازه او مخکې به ځو.
یو څه بل هم مهمه دي چې دوی به آیا په خاصو ځایونو کې ساتل کیږي، ځکه چې د دوی دوسیه متفاوتې دي نسبت نورو ته، او په یو محل کې دي، باګرام کې دي که په پلچرخي کې هم شته دغه بندیان؟
نه، تر اوسه چې دوسیه متفاوتې دي، تر اوسه چې په پنځو کټګوریو باندې ویشل شوي دي، خو داسې کوم مشخص واحد څه نه دی د دوی لپاره چې دوی ټول په یو ځای کې ساتل کیږي. دوی پلچرخي، باګرام او ولایتو کې شته دي، او کله چې د خلاصون لړۍ پیل شي مختلفو ځایونو به په عین وخت کې خلاصي.
د طالبانو ویاند سویل شاهین له ای پی او نورو رسنیو سره خبرې کړي دي، دوی هرکلی کړی دی، خو بیا هم ویلي چې باید مخکې له جرګې دا خلک خلاص شوي وای.
زه باور لرم چې دغه د مذاکراتو له پیله وړاندې دغسې ضد نقیز موقف وي، زه دا کومه نوې خبره نه ده، مګر زما خواهش د طالبان رهبری هم همدومره دی لکه څنګه چې د افغانستان ولس او د افغانستان حکومت د دغه بندیانو په خلاصون کې بې حده تاریخي انعطاف وښوده. نو لازمه نه ده چې موږ ضد نقیز خبرې وکړو، بې اعتمادي رامنځته شي. امید ده چې شاهین صاحب هم د حالاتو دغه نزاکت په پام کې وساتي او نور نو داسې یو فضا رامنځته نه کړي، یا داسې فضا تصویر نه شي چې د خلکو بې باوري زیاتې شي. دې په خاطر باندې چې دغه پروسه تاریخي مسؤلیت له ملت سره شریک شي، ملت په پروسه کې شامل شي، دا د بندیان مخلاص کړ. اوس نو لازمه نه ده چې دوی وایي چې دا باید له جرګې مخکې خلاص شي. وروسته
د ملي امنیت شورا د ملکیانو د خوندیتوب او پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم و چې د پاتې څلور سوه طالب بندیانو د خوشي کېدو پر مسالې خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د درقد ولسوالۍ اوسیدونکي په دې ولسوالۍ کې د یو پله د جوړېدو غوښتنه لري. اجمل اریانا او نور تفصیل.
څلور دیرش کلن محمد نبی حقمل د درقد ټاپو اوسیدونکی وایي چې د پل نشتوالی د دغه ټاپو د اوسیدونکو له عمده ستونزو څخه شمیرل کیږي.
زموږ د خلکو تر ټولو لویه ستونزه د پل نشتوالی دی. موږ د دې سیند پورې غاړې راایساري او تګ او راتګ مو له مرکز او نورو ولسوالیو سره د کښتیو په واسطه کیږي. د اوبو د زیاتوالي سره دا ستونزه نوره هم زیاتیږي. اوسنی وختونو کې موږ چې کله له سیند راپورې وځو، کښتیو ته فی نفر 500 افغانۍ کرایه ورکوو، چې کښتۍ کابو له شلو نه تر سلویښو دقو مزل وروسته موږ دې غاړې ته راپورې وباسو.
د درقد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي محمد کبیر هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د پل نشتوالي له کبله هر کال په لسګونه تنه د کښتیو د ډوبېدو له امله پسین لاهو کیږي.
د پلا د نشتون لکبلا اکثریت وخت چې کله خلګه په کښتوی کې لروڅ خپریوزی، نو تر دې هدا نفوس ډیر وي چې او یا ما کښتۍ لکار لیدلې وي چې غر خپل پروت کې غر کیږي. دا بیلګه موږ په بیلابیل وختونو کې لرو.
اته ویش کلن شیردل پاتون د دې ولسوالۍ بل وستونکې بیا وای د پل درلودل د دوی له پخوانو هیلو څخه ده، خو تر اوسه پورې دغه هیله نه ده پوره شوې.
د حکومت څخه، د مالی ادارې او د مرکزی حکومت څخه درکړ خلک یو پل غواړي چې وکولی شي د خپل مریض په معین وخت باندې مرکز سره انتقال کړي. دا هغه ستونزې دي چې درکتیانو سره کړېږي. کښتۍ څلوېښت دقیقې نیم ساعت په اوبو کې منزل کوي. یو زرو دوه سوه کیلومتر فاصله لري درکت سیند.
د معلوماتو له مخې د آمو سیند څه باندې شل متره ژور دی. د اوبو د زیاتوالي په موسم کې د اوبو څپې ان د کښتیو تګ راتګ له ګواښ سره مخ کوي. د دغه ټاپو اوسیدونکي له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د دغې ولسوالۍ د پل جوړولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. خو د تخار د والي ویان محمد جواد هجري وایي چې په درقد ولسوالۍ کې شته امنیتي ګواښونو د دوی کارونه یې له خنډ سر مخ کړي دي.
نو امنی ها و جنگ هایی که در روی اواخر در ولسوالۍ درقد بود، ای با کار ما را
په درقد ولسوالۍ کې نامنوی او جګړو زموږ کارونه یې له ننګونو سر مخ کړي. خو موږ یو سلسله پلانونه تر لاس لاندې لرو او د امنیت په ښه کېدو سره به د درقد ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د درقد ولسوالۍ د څه باندې 100 کیلومتره واټن په درلودو سره د تخار مرکز شمال لوري ته موقعیت لري. دغه ټاپو له تاجکستان سره ګډه پوله لري او د امو سیند د افغانستان او تاجکستان ترمنځ طبي کرخه جوړه کړې ده.
اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې کابل کې د لوی جرګې په جوړېدو یوه مقاله خپره کړې او لیکلي دي د جرګې غړو ته ویل شوي وو چې د بندیانو د خوشی کېدو په اړه مثبت یا منفي نظر ورکړي. د ورځپاڼې په باور د غړو ته دا نه و په ډاګه شوې چې دغه شمیر طالب بندیان چې دوی د خوشی کېدو یا نه خوشی کېدو پریکړه کوي په کومو جرمونو محکوم دي. نیویارک ټایمز د وی حکومتي سرچینې په حواله لیکلي خوشی کېدونکو 400 طالبانو کې 155 په اعدام محکوم دي. دوی وایي د ډله کې 150 نور په وژنو، 40 په اختطاف او 150 نور د نشه یي توکو په قاچاق تورن دي. نیویارک ټایمز وایي دوی کې 40 هغه طالبان شته چې د افغان حکومت او متحدینو په تور لیست کې دي. د مقالې لیکوال ویلي د محمد اشرف غنی حکومت ځان داسې ځای کې ولید چې تصور یې نه کاوه، ځکه د افغان دولت چارواکي په دې باور دي چې امریکا د سولې په ګړندی بهیر سره طالبانو ته مشروعیت ورکړ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د لوی جرګې پر پریکړو یو لیکنه خپره کړې او دا سرلیک یې ورکړی: حکومت 400 زندانیان آزادوي چې سولې ته لار هواره شي. په مطلب کې راغلی د دغه مهم طالب زندانیانو په خوشی کېدو باندې بین الافغاني خبرو په وړاندې ورستای خند هم لري شي. د مطلب لیکوال ویلي د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته متحده ایالات له افغانستان خپل ځواکونه باسي، خو لیکوال د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته اشاره کړې چې ویلي دي طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې لري. مطلب کې د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نظر راخستل شوی چې ویلي دي طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په پریکون کې یو څه پرمختګ کړی، خو په کار ده چې دا ډله نور ګامونه هم واخلي. ایشیا ټایمز په دې اړه خپل مقاله کې لیکلي چې د طالب زندانیانو د خوشی کېدو پر سر له هوکړې وروسته بین الافغاني خبرې نږدې شوې. په مقاله کې راغلي د جرګې غړو د طالب زندانیانو خوشی کېدو ته رایه ورکړه، خو له حکومت نه یې وغوښتل چې خوشی کېدونکي زندانیان په کلکه وڅاري چې بیا جګړې ته ستانه نشي. د مقالې په پای کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغو خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي افغانستان کې نږدې 40 کلنه جګړه پای ته رسوي، هغه جګړه چې 2001 کال کې د طالبانو د رژیم په پرځولو پیل شوه.
د ننګرهار پر محبس له وروستۍ حملې راهیسې د ننګرهار اوسیدونکي له امنیتي ستونزو شکایتونه لري. سهار ګل امیرزای راپور لري.
د ننګرهار په عمومي زندان د داعش وسلوالي ډلې له برید وروسته د دې ولایت اوسیدونکي په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې نامنه اندېښمن کړي او وایي چې لا هم ګواښونه چاودنې او بریدونه شته چې باید مخنیوي کې جدي اقدامات ترسره شي. ولسی خلک وایي چې لڅ مودي رئیس په دغه ولایت کې نسبی قراری او امن وو، خو په دې وروستیو کې یو ځل بیا د چسپکی مین چاودن وو او لوی بریدونو زور اخیسته چې پکې عام وګړو او حکومتي عسکرو ته زیان اوړي.
ولې په دې دومره چې پرټو باندې داخله کړی شي بری شړې او فرسړې دروي شي، ولې حکومت نن ورو تور ګاډو والا څنګه شي دروي
چې پینونه قوي کې تلاشيګان شروع شي چې مشکل مین سره نشي
چې تدابیر مخېونی شي. مونږ تاسو ولې په دې نارامه فضا کې ژوند
په همدې حال کې یو شمیر ننګرهار میشتي د نظر خاوندان وایي په جلال آباد ښار کې د وروستۍ امنیتي پیښو تر شا نه یوازې د بهرنیو استخباراتي ډلو لاس دی، بلکې د دې ولایت امنیتي چارواکي هم په نغېړي تورنوي چې په خبره یې ډیری یې د وړتیا له مخې نه بلکې په اړیکو ګمارل شوي دي. له دې ډلې د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی منشي زبیح الله زمری وایي
زمونږ کافي ارګانونه دلته په ډېر بدوي لاسته راوړنې لري، مګر په دغه برخه کې چې موټر بم ښار ته رسېږي دا د دې کمزورتیا پورې دلالت کوي. دا چک پوینټونه، دا پوستې، دا ملي پولیس چې په سلهاو پوستې مونږ په دې لارو کې لرو، په ولسوالیو کې لرو، بیا دښمن دې پورې چې رسېږي. معنا دا ده چې دلته یو چې دا خلک د وړتیا په لحاظ په دندو نه دي ګمارل شوي، دوی ټول په روابطو راغلي دي او په فساد کې دوی ککړ دي. که دوی په فساد کې ککړ نه وي، په خدای قرآن کې دلته بم جلال آباد
خلک داسې مهال د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې عیش وسلوالو د ننګرهار پر مرکزي زندان برید وکړ چې د 11 بریدګرو او د 15 ملکیانو، زندانیانو او نظامیانو په وژل کېدو درې ساعت وروسته پای ته ورسید. اخوا د ننګرهار امنیتي مسؤلین بیا د محبس تر برید وروسته په امنیتي رهبرۍ کې د بدلونونو او د ننګرهار لپاره په امنیتي تدابیرو کې د جدي توپ خبره کوي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان فرید خان ازادي راډیو ته وویل
موږ د جلال آباد ښار کې چې پینټونه زیات کړي دي او غزبین زیات کړي تلاشیګان زیات کړي هر څوک چې جلال آباد ښار ته راځي د هر ولسوالۍ نه هغه چې کو کنټرول کیږي هغه وسایل کتل کیږي دا غن آباد ته اجازه ورکول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار پر محبس تر برید یو ورځ وروسته د هغه وخت د ننګرهار امنیه قومندان مل نیازی او د محبس مدیر عبدالولي حصارک مرکز ته تر غوښتل کېدو وروسته له دندو لرې شول او پر ځای یې ولی جان سرحدي امنیه قومندان او سالی محمد شیرزی د محبس ته نوي مدیر په توګه په دندو ګمارل شوي دي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس سم یو بهرنی مسله تعقیبو. نړیوالې ټولنې له لبنان سره په بیروت کې د ورستی ځاني او مالی زیان د جبران لپاره د څه باندې 2.5 میلیون یورو مالی مرستې ژمنه کړې ده. د بیروت په بندر کې تیره سیشن به درنو 14 نږدې 165 کسان مړه کړل او څه باندې 6000 کسان ټپیان کړي دي. د بیروت اوسیدونکو په خپلو مظاهرو کې چارواکي په بیغوري تورن کړي دي. سپی ولاستانګزی په دې اړه راپور برابر کړي.
کله یوې خوا د بیروت قهرجن مظاهره چان تر درنو 14 وروسته د حکومتي چارواکو په ضد پاڅېدلی، له بلې خوا نړیواله ټولنه هلته د وضع د آرامۍ او د زیانمنو د لاسنیوي لپاره هڅې کوي. د سې شنبې په ماښام د بیروت په بندر کې درنو 14 تر دې دمه نږدې 160 کسان وژلي او د ټپیانو شمېر 6000 ته رسېدلی. د 14 د بیروت د بندر شاوخوا سیمې له منځه وړي او ګڼو انسانانو ته په مرګ ژوبلې سربېره ډېر لوی اقتصادي تاوان اړولی. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون او د ملګرو ملتونو د سرمن چې دی وی مرستیالی امینه محمد په قربتوب پرون له لبنان سره د مرستو لپاره بیړنۍ آنلاین غونډه جوړه شوې و چې پکې شپږ دیرشو ګډونوالو ولسمشرانو او چارواکو له لبنان سره د مرستو سینه وډبوله. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل باید ټول سره لاس ورکړي څو لبنان ته ژر او په موقع مرستې ورسیږي. هدف دا دی چې نن په چټکۍ او معاصره توګه حرکت وشي څو زموږ مرستې څومره چې ممکنه وي په معاصره توګه د لبنان خلکو ته ورسیږي. د فرانسې او ملګرو ملتونو په ګډ کوربتوب پرونی آنلاین غونډه کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو، اروپایي ټولنې او عرب لیگ هیوادونو له لبنان سره د مرستو ژمنه وکړه چې د ماکرون په خبره د ټولو ژمنه شویو مرستو اندازه 252 میلیونه ولکه یورو ته رسیږي چې په ډالرو 2 لکه کم 300 میلیونه کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له لبنان سره د مرستې د پرونی بیړنۍ غونډې ګډونوالو هغه تر غونډې وروسته د لبنان له حکومت غوښتي چې د بیروت د بندر د درنو 14 په اړه د بشپړ او شفافه پلټنې وکړي. ترامپ همدارنګ په لبنان کې د روانو مظاهرو او د اصلاحاتو له راوستلو خپل ملاتړ ښودلی. د لبنان ولسمشر میشل عون بیا د نړیوالو لخوا د بیروت د بندر د درنو 14 په تړاو د پلټنو غوښتنه د وخت ضایع کول بللي او پر ځای د لبنان په قضایي قوې غږ کړی چې ژر تر ژره دي د بیروت د 14 عاملین وپیژني او وینیسي. د بیروت په بندر کې 14 د 2025 ټنو 14 توکو لامل و چې اول امونیم نایتریت یا کیمیاوي سره بلل شوی و چې له کلونو په یو ګودام کې ساتل کېده. د پیښې د لبنان د پلازمینې ګڼ خلک غوسه کړي او بیا د حکومتي چارواکو د ناغېړۍ پر ضد مظاهرې پیل کړي. دوی په حکومت کې د پراخو اصلاحاتو غوښتونکي دي. مظاهرچیان چې بېګای د دویمې شپې په مخه په بیروت کې مظاهرې وکړي د پولیسو او امنیتي ځواکونو له چلند شکایت کوي او ویلي چې پولیس او امنیتي ځواکونه دوی پر ربړي مرمۍ وهي او اوښکې بهونکي ګاز پرې کاروي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغي په سیور شبل یو غي په سیور شم دي کړه باندې ورستی رشي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشت
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازري په ویګرک وای ازري ان شاء الله مونږه ځلونه په سیور کړی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د پولي چرخي له زندانه د یعقوب په نامه یو بندي ازادي راډیو ته ویلي چې د دې وی میرمن په تختولو بیا د هغې په وژلو په اعدام محکوم شوه. حال دا چې د دې په خبره دغه خزه وس هم ژوندې ده. د دې مدافع وکیل هم د یعقوب خبره تاییدوي. دا قضیه مو د عدلي او قضایي ارګانونو له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د پولچرخي د محبس د بندي یعقوب، بیا به د مدافع وکیل، او ورپسې به د عدلي او قضایي ارګانونو د مسؤلینو سرګندونې واوري. اوس به د پولچرخي د زندان بندي محمد یعقوب د خپل قضیه او ستونزو په اړه په خپله ووایي.
دی یو زنانه په کیس کې بندي شوی ما زم یم او زما ورور هم د قیامالدین نومیږي، دواړه په اعدام باندې محکوم کړي. په پلوشه دوی اختطاف کړی ده او بیا په قتل رسولی ده، او هغه ښځه ژوندۍ ده. د پلوچرخي محبس اوناسیا کې بندي وه تقریبا دوه نیم کاله دلته تیر کړ. بعد د دوه نیم کال نه دغه د زنانه او فرمان کې برابر اوس هغه خوشې کړه. اوس د هغې د معلومات د مرګ او د ژوند معلومات هم زه نه لرم.
ته خو وایې چې ژوندۍ ده؟
دلته خو پولچرخي کې سوا ژوندۍ وه. له ما سره غږېده چې کله دا وته دوه ورځې مخکې ما ته تلیفون را وکړ چې زه خو خلاصېږم، او تاسو خو د ما په تور باندې مثلا بندیان هم اعدام هم د ما په تور در کړی ده. تقریبا نیم ساعت جریان یې راته کړی ده. اساس له ما سره مکمل ستا دې ته خپل میړه طلاق ورکړی دا راغله د ما کره ما نکاح اوس راوتړله. دوه نیمې میاشتې بعد یې موږ ونیولو. دغه د دې کورنۍ بل مړی راوړی ده، د دې په نامه باندې یې خښ کړی ده.
ته یوازې ونیولې چې دا ښځه ګڼې تا تښتولې؟
زه ونیولم، دا ښځه یو ځای له ما سره وه. موږ روان وو سمنګانو مزار ته، د مزار په لاره باندې ونیولو.
د نکام څومره وخت وتو؟ هغې وخت کې
دوه نیمې میاشتې. ولس ورځې موږ په وزارت داخله کې بندي وم، عاجي صاحب د شکنجې لاندې وم. که نه حتی تر دې پورې چې په وزارت داخله کې په بلوشه باندې توپانچه یې خول شوې ده چې تل خپل نوم نه منکره تا تا باندې به بل نوم کېدو، او هغه د تا نوم به په دې مړي کېدو، او د تا به اختطاف هم په دغو خلکو باندې ووایو. که نه دې ورته ویلې چې ځکه ما تاسې تل جای ټوټه ټوټه کړي زه له خپل نوم نه، ولکه نه منکره سم نه ختم زه په خپله ورغلی یم. چې څومره څېړنه کړې ده دغه یو نقطه اسناد په موږ باندې نه دي پیدا کړي.
ستا قید څومره دی؟
ما ته اعدام را کړی ده، د ما بل ورور ته اعدام ورکړی ده.
ته څه ثبوت لرې چې دا ښځه ژوندۍ ده؟
د دوسیې اوراق ټول تاسو مطالعه کوئ چې دې ګوته کې لګولې دغه زه ژوندۍ یم او قیامالدین مې لیور ده. نور دا څه رقم ثبوت دي؟
ته د کوم ځای وو؟ دا د کوم ځای وه؟
دا د کابل وه، زه د جلال آباد.
کله چې د محکمې جریانو وکیل مدافع د لرلو یا خپله د ځانه دفاع کړې ده؟
وکیل مې داسې یو دوه خبرې وکړې. وکیل ته مې وویل ما کښېنه ته کښېنه او زه خپله غږېږم. مانا چې دغه مړی چې دا دوی راوړی ده، او دوی وایي چې دغه مړی د پلوشې تر مثلا یا پلار او تره یې دغو خښ کړی ده. دوی وایي چې ښځه موږ په ابریشم تنګي کې پیدا کړې ده. دا د ټیټ عدلي کوم ثبوت شته چې کله دا له کور راووته او دا راغله زما کور ته په دې مابین چې ما دې نکاح سره وتړله، دغه پلار او دا ترې راجکتو کوم مړی چیرته پیدا کړی ده؟ هغه مړی راخیستی ده د دې په نامه باندې د خپل خپلوانو ته یې ویلي دي چې دا اختطافچانو اختطاف کړی وه او دغه د وژلې ده. دا د ما غږ په لحاظ د خدای ورورسوي. اے لوی سرندواله، اے قاضي القضاته، مړی راوباسئ په والله او په بالله په سمت الله موږ مجرمان نه یو.
دا پلوشه ورونه لرل پلار درلود؟
لارم لري، ورونم لري، ترم لري. دا د ترزوی ته ورکړې وا.
بیا دا پلوشه پل ترزوی نه طلاق واخیست؟
ول یغه نه خو مخکې ما اخیستې، او بیا ته دا کله بندیخانه کې بس رسمي طلاق هم تر واخیست.
دغه قضیه مو د محمد یعقوب له مدافع وکیل ښاغلی عبدالحادی امیرزوی سره هم شریکه کړې، او ترې مو وپوښتل.
محترم امیرزوی صاحب، تاسو د محمد یعقوب په نامه د یو بندي مدافع وکیل یاست. دی اوس په سرخی پلس زندان کې بندي دی او د اعدام حکم پرې شوی. تاسو به د دې قضیه څېړلې د پلوشې د وژل کېدو په ارتباط، د دې قضیه څنګه ده؟
د 1989 کال د هود د میاشتې په درویشتم تاریخ باندې 9 بجې د پلوشې په نامه باندې یوه ښځه د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله د مال موکل محمد یعقوب سره کابل کې تښتي. دوی راځي د ارزان قیمت سیمې ته. په همدې ورځ باندې درویشتم تاریخ باندې د پلوشې له تیښتې نه 1 ساعت وړاندې د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ مربوط د کابل جلال آباد په لویه لاره د سپینې تاڼې په سیمه کې یو جسد لیدل کیږي. د پلوشې کورنۍ پولیسو ته مراجعه کوي. پولیس او د دوی کورنۍ سره له دې چې په دې پوهیږي چې دا جسد د پلوشې مربوط نه ده، ولې د پلوشې په نامه یې کورنۍ تسلیمیږي او د هغې په نامه دفن کوي. یوه میاشت له دې پیښې نه وروسته د ما د موکل ورور قیام الدین په ننګرهار ولایت کې نیول کیږي. لهغه نه یو ورځ وروسته د بغلان سمنګانو ترمنز دغه سیمه کې پلوشه چې مخ کې ګویا د دې په نامه یو جسد دفن شوی ده، سره د ما له موکل نه او د موکل خور او اولادونه نیول کیږي. دوی د داخله وزارت د جنایي څېړنو ریاست ته انتقال کیږي. دلته له پلوشې غوښتل کیږي ترڅو ځان د پلوشې په نامه معرفي نه کړي. کله چې پلوشه دې خبرې ته نه حاضریږي نو بیا ته دا غوښتل کیږي چې تاسې په دې یعقوب باندې دا وکوئ چې موږ یې اختطاف کړي یو. خو دا غوښتنه هم نه منل کیږي او هغه حقیقت بیانوي چې د کورني تاوتریخوالي له کبله له یعقوب سره تېښتې ته مجبوره شوې ده. خو هغه څه چې د دوی په اعترافاتو کې دي او له دوی اخیستل شوي دي له هغه څه سره چې واقع شوي دي فرق لري. حال دا چې د دغه جسد د لیدل کېدو په وخت کې موکل مې په کابل ښار کې ده او له پلوشې سره تښتي.
یاده قضیه مو د افغانستان له سترې محکمې سره هم شریکه کړه، خو د دغه ادارې مسؤلینو یې په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. سربیره پر دې مو هڅه وکړه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. څرنګه چې دا قضیه لویه سرنوالي سیړي، د یادې قضیه په اړه مو د دغه ادارې ویاند ښاغلی جمشید رسولي وپوښت. ښاغلی رسولي، زموږ ټولې پوښتنې په دري ژبه ځواب کړې. وویل
اسامی یعقوب با برادرش قیام الدین در ارتباط به اختطاف و قتل یک خانم به نام زرغونه و همچنان داشتن رابطه نامشروع با یک تن از خانمای دیگه به نام پلواشنام از جانب ارگانه امنیتی کشفی گرفتار و قضیه اینا به سرانوالی افغانستان مواصلت ورزیده.
خاقل رسولی وویل یعقوب نومه او دده ورور قیام الدین د زرغونه په نامه د یوې ښځې د تختول او وژلو په قضیه کې، او همدارنګه یعقوب له بلې مېرمنې پلوشې سره د نامشروع اړیکو په لرلو سره امنیتي او کشفي ارګانونو نیولی دي. قضیه لوی سرنوالۍ ته رسیدلې ده. ښاغلی رسولي وویل د قضیې لومړی جریان داسې دی چې ویل کیږي د پلوشې په نوم یوه مېرمن یوه ورځ د ناروغۍ په بهانه له خپل خسر سره روغتون ته ځي او له روغتون نه تری تم کیږي. خسر امنیه قمندانۍ ته عریضه کوي او قضیه ورته وایي او په همدې توګه قضیه څېړل کیږي. جمشید رسولي وایي په ورته وخت کې د سروبي او نغلو په اړوندو سیمو کې د یوې ښځې د مړي د موندل کېدو خبر ورکول کیږي. کله چې امنیه قمندانۍ د مړي عکس اخلي، عکس له پلوشې سره شباهت لري. د پلوشې کورنۍ مړی تسلیموي او خاورو ته سپاري. د پلوشې خسر بیا قمندانۍ ته عریضه کوي چې د پیښې عاملین دې ونیول شي او قانوني چلند ورسره وشي. د قضیې د پلټنو په جریان کې امنیتي ځواکونه په ننګرهار ولایت کې د یعقوب ورور قیام الدین نیسي. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي چې د یعقوب ورور قیام الدین اعتراف کوي چې ورور د کابل په ارزان قیمت کې یو کور کرانی ولی و ښځې به یې تېریستې، پیسې او سره به یې ترې اخیستل او بیا به یې وژلې. د ده په خبره قیام الدین دا هم ویلي چې یعقوب ورته ویلي چې یوه ښځه یې له کابل نه ننګرهار ته راوړې، سره زره او پیسې ډېرې لري، دا به ووژنو او پیسې به یې سره تقسیم کړو. بلاخره ښځه وژني او پیسې او سره زر دواړه اخلي. کله چې یعقوب د ورور له نیول کېدو او اعتراف نه خبرېږي، له پلوشې سره مزار شریف ته تښتي. د بغلان ولایت په اړوندو سیمو کې پولیس نیسي او پلوشه پولیسو ته وایي چې یعقوب په چل، پلمو او ګواښونو تښتولې ده. د رسولي په وینا محکمه پر پلوشې د بد اخلاقۍ له امله د حبس حکم کوي او یعقوب د زرغونې په وژلو او د پلوشې د تښتولو په جرم په اعدام او ورور قیام الدین د دیرش کلونو په حبس محکومیږي. ښاغلی رسولي دا هم وویل چې سترې محکمې پر دوسیه انتقاد کړی او هغه استیناف ته راغلې ده. د یعقوب کورنۍ د دوسیې بیا کتنه غوښتې چې کار پرې روان دی. رسولی وای د عدالت د تامین په خاطر دا کار تر سره کیږي. رسولی وویل کده یعقوب کورنۍ داسې دلایل چې په قانون کې راغلی وړاندې کړي، لوی سرنوالۍ بل قانون سره سم قضیه ته رسیدنه وکړي.
سرنوالۍ افغانستان بر تامین عدالت هر اقدامی که ممکن باشه او را متوسل خواهد شد.
درنو اوریدونکو، که تاسې هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو ازدانو د پروګرام مینوالو سلامونه مې ومنې. خوشاله يم چې بیا هم د دېونی خبرونه درته وړاندې کوم. بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې په هغه کې هم ځینې کسان موندل سوي دي. زموږ دوستانو پیغامونه پرې شي چې په خپل سیمو کې بعضی کسان موندل دي او نشانې راته ویلې، او هم ستاسو نور پیغامونه دي چې تاسو په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځي د ټلیفون شمیرې مو را سره شریک کړې دي. نو ډیر مونږه نن دومره ورزو د خبرونې د جوړښت سره سم هغه پیغامونه به اول وورو چې په هغه کې تاسو د درو موندل سوو کسانو په اړه مشته معلومات راکړی دي، ورپسې به نور پیغامونه هم وورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې اړه څنګه چې د هلمند ولایت نوید ولې سوالي څنګه ځانته پام یو دی راګو چې له کوم څه نه راغلم نشه کې دلته یو حالت چې د روزګان څخه راغلی د درې میاشتې څلور میاشتې وکیږي زموږ په کلي کې د ویلې چا سره وسیږي نو د دې حلا په نامه دی دا که د اچھا وي زما آواز اوري زما سره د دوه شمېره معلوماتو کې او د خپل کشر دي پوه شي صفر اووه سوه دوه یو سل پنځه دېرش یو سل پنځه ویشت صفر اووه سوه دوه یو سل پنځه دېرش یو سل پنځه ویشت ازادي راډیو څخه ډېرې زیاتمناسم زموږ پلانونه شي خدای تعالی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د غزلی ډټور کارکونکو اړوندونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه اختر محمد خدینه نه چایې چې نندال ازاد احمد ولایت واشیر ولسوالی د کارزک د سیمه څخه نیولې ده. مخکې مې پیغامونه پریږو دي هم پیغام درته مې ورته سمې چې یو کس د داوود په نوم باندې وزیر شي دا شل پنځه ویشت کال کې چې راغله په دغه سیمه کې دی. نو دی وایي چې د ایران ولایت شندن ولسوالی د ښار د سیمه یم. نو کدار مومن مسلمان دی نو ځناسه د پدغه شمیره اړ کوي چې یو بل مسلمان ورور پیغام پریښو په دغه ریډي چې خوش مېره نه وایي چې دا کاست رمز دی ځناسه غوښتنه کوي چې دې بیا پیغام دې نو جام زه پیغام پر د متاسې کوله چې ماته ځنګ وي په شمیره باندې او ما ته خبره وکړه او دا کاست تاسو په لاس ورکوم تاسو تاسو لاته پیر ډول ورته ومنو ما چې کوم شمیره د صفر و صفر و یو تلور دوا ات یو نه چې کوم شمیره یو ځل بیا تکرارم صفر و صفر و یو تلور دوا ات یو نه صفر و سو یو سل دو سر ات سو نو سو سلام.
سلامونه د زړه رادیو پر کوونکو او ردوونکو ته سلامونه او نیک سلام وړاندې کوم. د وې شخص لکه د هلمند ولایت تاسو سره وسلم د ورکو شو اجزان په لری کې یو نفر نزولي په نامه دی چې اسابه تکلیف په هم لري مول د اجو درې ورځې کې پیلا کړی دی. په بیا نیو چار تور چې زادر نو زادر رادیو زمو سره دا مقایري وکي چې دا دوست چې دار چې ایوي نو د دې اسابه څه نازلې مې سفر خراب کړ. مزاجي راډیو زموږ پیغام نشر کې د غورور کده هر چا یې یا په څوک معلومات لري موږ پیدا کړی دي د دې د لمړي او ځې سره دی موږ کور نو هر یو کولای شي چې مراجعه وکړي که غواړي موږ سره اړیکه ونیسي نو موږ د ټلیفون بیا پر شمیرې ده صفر اویا شپږ اویا درویش دوه سوه څلور دوه نوي او سلام شمیره ده چې په اوسه سلور ته دی شوا چې یو ګینو درنیو د دې شمیره ده بیا وایم چې پر اویا شپوز اویا درویش دوه سوه سلور یې مې وایي صح لا کې هلمند ولایت ازاجر یو کده هر مسلمان بوري نو بس ازاجر دې دا هم سره کاری وکي او سلام.
سلام علیکم زغدارین یم د زابل ولایت نه خبره کوم. مزبوط ونه قره پیدا کړی یو سمین میږي سمین ولان میږي بل عبدالرحمن میږي تقریبا ما را دي اعصاب مریض لري کله و ایران کله ایران مسکړې دي اوس په زابل ولایت کې سما سره دي نو کار څوک وای دي په معلومه مثال کله چې خپل د غي ورور ما دي په دغه شمیره زنګ وي سپرا وی دا وایا کینځه سوا تاتیا شپږیس شمیره یې زلی بیا وایم صفر و صفر و و پنځه اته اته دوه شپږ د هر چا چې وروره راځي چې زابل ولایت ته سنکي ولسوالۍ ته خپل هر څه اولاد یې دا وروره بوجي دي نو په دې هیله چې دا زما پیغام ثبت کړي.
السلام علیکم. سلام نه کې له ازادي راځو کار کوم چې تاسو خپل فرید ملک ما ټول حد دي تاسو دا دلته وکړه دا ان دی الله په نام د اسلام الله نن دی راځي مولا دا دا بنا سکیږي د کوم نظر کته وای دا چې دا وروري چې زی بس ما تر دې شمه زنګوي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 السلام علیکم د ازادي رادیو ټول معزز اوریدونکو سلام وایم په دې هلم ټول بشیا ز قدرت الله مریم د کندهار ولایت ترغنداب لسلی څخه چې مخکې ماوند کړه مونږ سقری دي خو یو وخت کې غام پرې شوې چې دا چې ما وره چې ما کاور سوې دي نه درک سوې دي نو یو کال در مخه نو بیا یو چاره پیغام پرې شو چې موږ دلې دي ادا شې دي هغه پیغام نو هله کوم چې بیا را نشر کړي یا دا ما پیغام نشر کړي د تلیفون شمیره مې ده صفر اویا درې سوه شپږشپېته اووه سوه څلور څلوېښت اته د تلیفون شمیره یو ځلې بیا صفر اووه صفر درې دوه واره شپږ اووه او دوه واره څلور او اته شمیره ده هله کوي چې زما پیغام نشر کړي ډېر به درته خوشحاله شم. السلام علیکم.
السلام علیکم. ته شاولی دی شاولی نام دی ورکسوی دی دلاس کال کیږي چې دل تر مو سره را سره دی نو دی وای چې دا مرغاوی مې کا هر شای ته مال ماسه په دې شمې دې مو سره اړ کو نه شي سه پر و اته یو شکر سلور انځه دوا نه و. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه غا محمد د لغمان ولایت مرکز نه خبرې کوم. دلته زمونږ په خوا کې یو لیوانۍ ده چې وایي نوم مې ګلزمان دی د پلار نوم مې جارت ګل دی. کله وایي د خوست ولایت یم کله وایي د چار اسیا د ولایت نه یم. ډنګر غوندې سړی ده که څوک په دې حقله معلومات ما نه اخلي په دې لمبر ته زنګ ووایي صفر اووه اویا تین سوه پنځه پنځوس څلوېښت اته اتیا بل لمبر دا د صفر اووه سوه اووه اتیا نهه سوه لس نهه سوه پنځه اویا ما ته دې زنګ ووایي زه به معلومات مکمله ورکړم. وسلام.
الو السلام علیکم. دغه دې تاسو په چیرې شنبه او دغه یک شنبه مو اعلان کړی وو د بنجی په باره کې چې شنې سترګې او دولس جلس کال در مخه ورکو بي دا سوې دي چې زموږ ماما دولس جلس کال در مخه ورکو شنې سترګې ګران میږي کې اوس مخه دی انو که در شتا سره دغه سړی وو پر دغه لمبر بیا تاسو موږ سره تماس ونیسي یا ما زه موږ ته دا پیغام که مهرباني بیا په یک شنبه شیر کی سپر اویا یو اچا دوه ویش یو سلو درجه سپر اویا یو اچا دوه ویش یو سلو درجه پر دغه شماره موږ سره ما زه اړه کوونیسي مننه وروره.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده صفر و صفر صفر دوا و څلور درې شپږ یو. یو ری بیا وایم صفر و صفر صفر دوا و څلور درې شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي صفر صفر څلور دوا صفر دوا دوا یو یو دوا څلور یو یاو پینزه.
مننه کوم دوستانو اوس په ورسو استاسي هغه پیغامونه ته چې تاسو خپل عزیزان پکښ لټوي.
السلام علیکم. دا د غزنی خبر کوم. زما یو ورور د جمال الدین میر د ول اسکل کی صدقو دا راکوي دي ناسي د دغه نمبر نه دي د ازادي رادیو نمبر مې دا کوم چې تاسو واخ سره نو خاص سره زما یو ورور چې مردین په اړه معلومات لري ما په دغه شماره زنګ وی صفر او اویا او اویا پنځه سوه اته اتیا شپږویشت بله شماره مې د صفر اویا څلور سوه نوي ته دېرش اته شپېته دا دوه شمېرې مې ده په دې هیله چې زما پیغام خامخا ثبت کړي.
تقریباً
وزدش وعلى نسوة وثلية وثلية.
د کندهار ولایت ته میوند ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. زما دا کاغذ دی د بلاکشا په نامه باندې دا اووه میاشتې کېږي د کوره څخه نه دره کوي د ده هېڅ درک نه شته. موږ د ادبي راډیو څخه دغه خواهش کوو چې زموږ پیغام نشر کړي. ډېره مننه وسلام. د ټلیفون شمېره زه ورته وایم 0 5 10 10 10 5 بله شمېره 0 5 10 10 10 دا شمېره دې سره تماس ونیسي که د ده پاس له چا معلومات درلودئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه اغلالی د محمد جان دی شوالی کور ته ولسوالی د جنتان د کلی اوسیدونکی اوس په لام په کندهار کې په شار په فامیلی کې اوسیږم. زما یو ورور ورته تقریبا ساجي ولسم ولسم خالي خونه مې خلیل دی. هر مسلمان ورور سره یا سره دی یا په اړه معلومات لري یا ځای لري نو د ټلیفون په دغه شمېرې د تماس سره ونیسي. دا د دې د نړیوالې نیو او شماره د توا سفر اویا یو دیش یو وشت نشاوت اند بلش مراله سفر اویا نوشت څوارلس دوه شاوت اند وشت بیا تکراروم سفر اویا یو دیش یو وشت نشاوت اند بلش مراله سفر اویا نوشت
وارلس. السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. تقریبا دوه میاشتې کېږي چې شکریا ولد عبدالکریم د 50 کالو د شهیدای د ټنګ شمشاد څخه ورکسه یده. که چا ته معلومات وي یا چا پیدا کړي وي نو لطفا په دغه شمارې باندې دې زنګ ووهي او 6000 افغانۍ شیرینی ورکول کېږي. شماره ده 0 3 1 9 2 2 3 6 او دوهمه شماره ده 0 2 9 0 5 8 2 2 0.
سلام علیکم وروره جما یو د تر زوی دا چې په نوم عبدالرحمن نومیږي د پلار نوم یې بارام دا چې ننګرهار سخرو د ورسوالۍ اوسیدونکی دا په پولیم خومری کې نادره کته وای دا که چاته څه معلومات یې په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي 0 8 1 3 9 1. بیا یې تکراروم دغه نمبر 0 8 1 3 9 1.
السلام علیکم زه محمد رحیم رحیمی د پکتیکا ولایت اور مومین مسیزه د چلو سیزن کایما د مالوده د محمد عمر په نامه شمیستر کې دی د رپورټ څنګه نشته کیږي چې د مسنباغ ته مزرې د پاره تللی وو د ازادي راډیو څخه دا اله کوم چې ما پیغام نشر کی او زما د ټلیفون شمیره ده
معلومات مرکز گردیز کے لیے درش ہوئے معلومات پیدا نہ کرل نو کا ہر مسلمان رو دا پدر ګول په کلام معلومات لري نو د انساني همدردی لمه دې ټلیفون په دیش میرا ما سره تماس ونیسي او هر چا چې پیدا کو دې لا کاونه چې زاور کول کیږي. زما دا ټلیفون شمیره دا 0 8 0 4 4 8 8. دا ټلیفون شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 9 8 4 8 4. دا زه دې ته ونه شم په امر نشه. یو سلام
جوجان ولایت او د پښتو د ولسوالۍ خیریه خیریه نظر تل کال کېږي ورستی هڅه چاته کې معلومات لري په دغه شماره دې ماته زنګ ووهي 0 8 1 9 3 8. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 چالور دری شپاک یاو یاو ریبیا ویم سفر و سفر سفر دوا و چالور دری شپاک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. 00422211211415
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته. ما یو محمد یم چې تقریبا دا څلور میاشتې کېږي چې ورک شوی دی د هلمند ولایت څخه. نو د سفر خچونه ګوته یې پرې ده، داسې په چپ غږ خبرې کوي. عبدالستار نومېږي، که چېرې هر مسلمان ورور په دغه اړه معلومات لري نو زما سره دې په دغه اړیکه اسادي تکلیف هم لري. که چېرې هر څه معلومات زما سره دې په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي. 003-1-9-6 شماره یو ځل بیا
0-3-15-1-9-3-1 السلام عليكم.
السلام عليكم، يا اخر محمد خادم من دائمه ولا تدواشي من صالين ياريك اللي وده نوريو تخالجي دي تكتبا دا شركه كي سرسو دي لبسير فانا مدان مسلم اول كيف ده غاد بمرا ده دي معلومات چلري معلومات دي ده ربي ده مخه تدرا شنه ياريك وي سي پروا یو څلور دوه اته یو نه ډېر ځل بیا وایم سپروا یو څلور دوه اته یو نه.
السلام علیکم، زه ګلزار عالم پر دې چې د خدمت ولایت بارانه څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور دی، د نور محمد په نامه دی، شاوخوا 13 عمر لري. دا درې کال کېږي چې نادرکه شوی دی. د پلار نوم یې عبدالباري دی، د نیکو نوم یې محمد خان دی، او ورور نوم یې عبدالمالک دی. چې هر مسلمان ورته په اړه معلومات وي زما سره دي، ډېر تر ډېره په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0-3-8-2-4-4-8-2-0 شمېره یو ځل بیا وایم. 0-3-8-4-8-6 چې هر څوک یې په اړه معلومات راکړي خپل جایزات ازادي راډیو د کارکوونکو څنګه دغه هیله ده چې زما پیغام نشر کړي وستاسو.
السلام علیکم، زمان چې دی بلال دی، د ننګرهار نه پته ماس کې ما او زما یو ورور دی. تقریبا چې درې نیم کاله کېږي چې نادرکه شوی دی، او که چا پیدا کړو نو په دې ټلیفون شماره دې ما سره تماس ونیسي. 0-3-15-9-2-1-1 السلام علیکم.
سلامونه نیکی لیکرمات می دی ازادی راڑی و ریدن کو دیکھر وال کرتا ہوں کتا فخفل نوغت سر لیکن تم لگن کی جوڑ روز ہے سایل سے نیام دا حلمان ولایت ہے مرکز لفرغاسا دا ٹیلیفن پر لکھا باندے زما د ماما زوی دی، د حمید الله په نامه دی، چې په دغه چپه ورځ باندې تو خالم دی. د 9.5 کاله مخکې د روزګان ولایت چې د کندهار ولایت د رنده ولسوالۍ دی، خواجهمرک د کلي اوسېدونکی دی. د 9.5 کاله مخکې د روزګان ولایت مرکز ته رینکوټ پر لارې باندې وتلی دی. د هغې ورځې راهیسې بیا تر اوسه پورې موږ هېڅ څه د مرګ او د ژوند درک نه لرو. لطفا د انساني مهربانۍ له مخې کدې زما غږ اوري او یا ته د پهاړه کوم دوست ما لري زما سره د ټلیفون په همدغه دوو غبرګ شمېرو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0-15-1-2-8-0 او د ټلیفون بلې شمېره ده 0-15-1-2-8-0. که هر مسلمان ورور ته د په اړه مست معلومات راکړي هغه سړي ته شیرینی ورکول کېږي او خپله شیرینی د درلاسه.
بلی السلام علیکم زرگای ارمانی ام د کندهار ولایت نه میاره کنی ما یو اکاری ملا بحمد نمیجه تو کالا چیز چی ورک دی هر یو پاک معلومات لري په ما ته چې په دغه ټلیفون شمیره تماس ونیس ټلیفون شمیره د 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ټولو دوستانو ورک عزیزان جرت جره پیدا سی او خپل کورنۍ سره یو ځای سی د دې خبرونه وخت هم دومره تربیه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد يم.